سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرتوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډي د پټلۍ څخه لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼه په ټویټر د دې لیدنې کتنې وکس خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیټي، ریل پټلۍ او انرژۍ برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه او وده ورکول دي. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت ته په خپل راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلي دي چې دې کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې بهرنیو استخباراتو ادارو په ځانګړي ډول د اسرایل استخباراتو موساد ته سپارلې دي. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لزګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو اعدامې کړې وې. اسرائیلي ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرائیلي برند شوي کسان صحوانو په ډزو لګیدلې او وژل شوي دي. د شوټر پریس اژانس د راپور له مخې د پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په راپور کې د هم راغلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرونه د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال وژل شوی دی. شجایا هغه ځای دی چې له څو ورځو راهیسې په کې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسله والې ډلې سره په جګړه دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. دا کویت امیر شیخ نواف الاحمد السبا د شپیتاتیا په بخښنی سره د شپګتیا کلونو په عمر وفات شو. دا کویت تلویزیون نن د دې خبره تر خبرېدو مخکې عادي خبرونه ودرولې او د قران کریم تلاوت خبر کړ. شیخ نواف د نومبر په وروستیو کې د وې نامعلومي ناروغي لامل په روختون کې بستر شوی و. دوه کلمې مخکې د مارچ په میاشت کې د دې د وې ناڅرګندې ناروغي لامل د امریکا متحده ایالاتونو ته د درملنې لپاره هم تللی و. د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد سهیل حسنزاده خپل امریکایي سیال ته په کالیفورنیا کې ماتې ورکړه. احمد سهیل حسنزاده نن چینسل بلایر ته په لومړي راوند کې شکست ورکړ. دا لوبه د سانتیاګو په ښار کې ترسره شوه. د کیچوار یوزر په نوم د لوبه کې د لومړی ځل و چې حسنزاده لومړی برخه اخیستې وه، خو بلایر تر دې مخکې په دې لوبو کې درې بریاوې لرلې او یو ځلې ماتې خوړلې وه. او ټاکل شوی ده چې سبا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام پایلوبه د متحده عرب اماراتو او بنگلاديش ترمنځ وشي. د دې لوبه په ترڅ کې پرون کوربه متحده عرب اماراتو د پاکستان لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر ماته ورکړه او پایلوبه ته ووت. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون بنگلاديش هند ته په 4 وکټو شکست ورکړ. د سیا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډلې هم برخه اخیستې وه. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره دا مطالب کتلی اوریدلی شئ. وړاندې بر سره واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د روان کال په دریو میاشتو کې افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. دا چې ولې دومره امنیتي پیښې ثبت شوې وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په افغانستان کې په ځینو سیمو کې ورښتونه پیل شوي دي، خو موږ به په هرات کې د هغه زلزله ځپلو وضعیت در سره شریک کړو چې په دې هیواد کې بې سرپناه دي او هلته اوس ورښتونه شوي دي. همدارنګه د هغه کمپاین په اړه باندې چې د نجونو د تعلیم لپاره پیل شوی، په دې اړه به هم جزئیات درکړو. غزنی ته به هم ورشو په بخښنه سره، غزنی ته به هم ورشو، هلته به د هغو کسانو ستونزې در سره شریکې کړو چې په دغې ولایت کې د واورې له کېدو وروسته غواړي چې اوبو ته یې داسې پروژې پلی شي چې هغوی وکولی شي اوبه ذخیره کړي.
تر د افغانستان کومې اوبه چې دا مهار کې او د افغانستان ولس لپاره ګټه ترې وسي، تر څو چې نورو هېوادو ته ځي موږ غواړو چې د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي.
همدارنګه بیا په میدان وردګو کې کروندګر د شنو خونو غوښتنه کوي.
که شنو خونه موږ مثلا دا په شنو خونو کې ذخیره کړي وای، راټول کړي وای، نو موږ خپل دولت لپاره د وطن لپاره ځانته او سرمایه وه.
در مطالب هم شته ملتیا مغلا.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د روان کال په دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې تېر ورځ خپور شوی دی ویلي دي چې روان 2023 میلادي کال کې د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 نیټې پورې دا پیښې ثبت شوې دي چې د تېر کال په پرتله 2% سیاتوالی ښیي. خو په راپور کې د وسلوارو نښتو 1% کموالی یادونه شوې ده. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د دې کال د اگست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې 13 ورځ خپور شوې د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي. په راپور کې د داعش خراسان څنګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤوله وسلواله ډله بلل شوي. انټونیو ګوتریش په بغلان، هرات او د غشان په کابل کې په شیاګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې لامل یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د روانې ډسمبر میاشتې په 4 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشت د هزاره ټبر شیاګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې 100 طالب ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه یې د ازادۍ جبهه ښودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په وسلوالو نښتو کې 1% کموالی راغلی. په راپور کې دغه شان د طالبانو له لوري خپل سرو وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په تیرو 3 میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، 21 خپل سری نیونې او د تیر جمهوري حکومت ملکي او نظامي غړو سره د ناوړه چلند 8 پیښې ثبت شوي. په راپور کې د ملي مقاومت جبهه او داعش خراسان څنګ سره د تړاو په تور د 4 قتلونو او 9 خپل سرو نیونو ته هم اشاره شوي. که څومره طالبان حکومت د دې راپور په اړه تر دې د مکوم خبرګون نه دی خودلې، خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي چې د محل په افغانستان کې نسبی امن شته، خو خپل سری نیونې، شکنجه، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي. د امنیتي چارو په اساق اتمر
به وجزي کې طالبات اندازي تونستاني عملات
سره لدې چې طالبان یو څه توانېدلي چې د نامنې مخاوني سي، خو ول لا هم د نامنې پیښښتاو مخالفین ځانګړي خلک منخه کوي. ویلی شو چې یو نسبي آرامي په ټول هیواد کې حاکمه ده، خو خوندیتوب نشته. خلک په ویره کې دي او د طالبانو هر چارواکي چې وغواړي خلک نیسي، شکنجه کوي، ځوروي او په زندان کې یې اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 900 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه سرغړونې کړي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لا هم لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو جبري تړل او د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوې. د غشان د افغانستان بي ثبات اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوې او زیاته شوې چې د افغانانو د ژوند ډېره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
روسته یو وروختونو هرات کې هغه زلزلې زپلې چې سرپنانه لري او په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمیر زلزلې زپلې ازاد رادیو سره خبرې کوي. تیر شپه سیمه کې باران ورېدلې، داسې مهال چې دوی سرپنانه لري او نه هم داسې منظمې خیمې چې له باران او یخنۍ پکې وشخورل شي. دا چې زلزلې زپلو ته به سرپناه کله چمتو شي او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څه چمتووالی لري او موږ غوښتل په دې اړه په هرات کې د دوی د سیمه ییزو چارواکو نظر ولرو. خو دا چې دوی څه ویلي دي په دې راپور کې اورو.
د هرات په ګډون په اولس ولایتونو کې د وروختونو لاټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تیر شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلی چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوی او دا چې هوا ورځ تر بلې سړیږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو نه خوراکي توکي لرو. یخ دی
دغه شان. د هرات د مرکز اوسیدونکو قدرت علي وای د تیر شپې د باران له امله شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وي او ماشومان یې سخت یخ وهلي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مفت خیمې نه تیر کړل شوې، د خوړلو لپاره څه نه لرو. تاسو ورشي هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تیر شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه ورغلې وي.
یا تو زلزله زپلیو ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یو ویډیو هم شریکه کړی ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حل کې دي دلکیږي چې شاوخوا ترې د بارانو به ولاړې دي. بل پلو د کلی په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د هرات زلزله زپلیو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ زلزله زپلی ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وي نه ده جوړه شوې.
ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې مګه یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې و، هیڅ کور تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی.
دا زلزله زپلی داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ لا ته څلوېښت زره ډېر کورونه زیانمن کړي چې لس زره یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري اژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډېری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. وم غوښتل چې هرات کې د زلزله زپلیو ته د سرپناه او ژمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستیال د یادې د اپاړه د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت وایان نثار احمد الیاس له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپل ایکس پاڼه د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخاور او دنیا عالمانو نه یو جرګه جوړه او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په مخه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینی. تفصیل به هم له سنکا کړنورو.
په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره جرګه. د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخورو او دینی عالمانو جوړیدونکې دا جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشر زرکی ملیار که هم ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده، نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه یې د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو کار کوو چې یوه جرګه چې په هغه کې مخور خلک، علمي شخصیتونه، عالمان، دیني عالمان اوسي، د دوی نه یو جرګه جوړه کړو او دا جرګه د دوی مسؤلینو سره د سرپرست حکومت مخامخ خبرې وکړي او په دغه اړتیا باندې دا چې دا د ملت غوښتنه ده، د قرن تقاضا ده چې باید د زده کړو ټولې دروازې کاغه د ښوونځیو دي که د پوهنتونونو دي د نجونو په مخ باندې خلاصې شي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته تړل کېدو وروسته د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین غړي وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله معنا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي تر کومه چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز نه وي لیرې شوی. د دغه کمپاین د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې 9 سپیسونه جوړ کړي، په بیلابیلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړي او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیږلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به د جوړیدونکې جرګې سره خبرو ته کینی کنه او ځواب یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د چار یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغیزمن اقدام هرکلی کوي. د هرات پوهنتون پخوانی استاد وزیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به همه تلاش ها به خاطر
زد تعلیمی او تحصیلی مرکزونو د بیا پرانست لپاره ټولو هڅو ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې نسبتا ښه پایلې لرلې دي، خو لا هم اړتیا لرو چې ډیر کار او ډیر هڅه وکړو چې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړو مرکزونه خلاص شي
او مراکز تحصیلی افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشي.
لسته کړو به برخی او شمن جون هم دې ډول عملی اقداماتو ته خوشبینه شي. ناجی حیدری چې د پانتون محصله و او لنګدې یو کار رئیس په کور نه صدا ازادي رادیو ته وویل:
جرګه حتمان خپل تاثیرات لري. د دې جرګې لغړو مهله ده چې زمو غاښ تر طالبانو پورې ورسوي. نن په افغانستان کې د هرې خزي او انجلې هله هم ده چې د پانتون او مکاتب دروازې پر مخ باندې پرانستل شي. د تحصیل په برخه کې بندیز د ټولنې د پستک سبب ګرځي.
د سنوي ستکړو به برخې او انجلې کبرا وای په دې اړه تر اوسه غونډو او خبرو نتیجه نه ده ورکړې، خو بیا هم په دې اړه هڅو ته هیله منه ده.
دا دوه کلونه موږ نشو کولای په کلمو بیان کړو چې په موږ څه تیر شوي. موږ د ډیرو غونډو شاهدان وو چې هیڅ یو یې کومه پایله نه درلوده. زه هیله لرم چې دا جرګه چې ترسره کیږي یوه پایله ولري،
یک نتیجه در پای داشته باشه.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1800 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. همدا تیره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې او ویلې وه ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم کړی او ویلي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تیره کې د بیلابیلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل نن د هغو دریو برمته اسرائیلیانو په غم غمجن دی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شو. د پیښې یو شمېر اسرائیلیان غوسه کړي دي او له خپل حکومت یې غوښتي دي چې د برمته د خوش کېدو لپاره د حل لار پیدا کړي. جزئیات احمد چیبر نور.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځ یو بیان دانیل هګاری پر نو وخت وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام حیم الون شامریس او سامر اتلالقه صحوان د دوی په دزو لګې دلی او وشل شوی دی. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخترا غونډ شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 1.9 برمته وژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیشتول. په یو شعار کې لیکلي وو چې هر ورځ یو برمته وشل کیږي، په بل کې لیکل شوی وو چې یو معامله باید وشي چې دا کسان خوشی شي. په نومبر کې د لند اوربند پر مهال له فلسطینی زندانیانو سره تر سلو ډیر برمته حماس وسلوالې ډلې تبادله کړل. دا درې وشل شوی برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې لامل شوره خوښتنی څرګند کړی ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بلل دی. د دې درې سره وشل شوی برمته او جسدونه اسرائیل ته لیشتول شوی دي او له معاینات وروسته تایید شوی چې حایم 28 کلن وو، اتلالقه 25 کلن وو او شامریس 26 کلن وو. د اسرائیل صدر یاسم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خوښینونکې بلل ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیشه غمجن دی. سپین مانی دا پیشه یو غمجنه تیر وطنه بللې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به غزنی ته ورشو او د هغه کاروندګرو ستونزې به در سره شریک کړو چې دوی په بخنه سره په غزنی کې واوري شوې ده د دې ژمي او همدارنګه خلکو غوښتنه کړې ده چې باید د اوبو د ساتنې لپاره هلته بندونه جوړ شي ترڅو د ځمکې اوبه دوی ذخیره کړی شي.
د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د کلو او ښار د کورونو او دوکانونو بامونه کوڅې سړکونه او ونې سپینې واورې پوښلې دي. په کوڅو کې ماشومان په یو بل پسې د واورې مرګوړي ولي او ساتیرای کوي. د جمعې ورځ د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د روان ژمي لومړی واوره ووریده. دغه واوره په داسې حال کې وریږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي، خو بیا هم زیات ورته خوشحاله دي. دوی وایي د واورې او بارانونو وریدل د دوی د کښتونو د سیاحت او غښتلتیا، خو تر څنګ یې تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د زیاتوالي لپاره زیات ګټور دي. فدا محمد د غزنی ولایت یک ولسوالۍ د سلیمانزو کلي اوسیدونکی دی. دی وایي د تخمونو شنه کېدا ورسره زیاتیږي. د غنمو لپاره ډیر ګټور دي چې مځکه یې نرمه او مرطوبه ساتي، د اوبو سطح ورسره لوړیږي او په ټوله کې د ورښتونو له کېدو سره د اوبو مصارف راکمیږي. له واورو سره طبیعي زیرمې زیاتیږي او وطن د آبادۍ لور ته ځي.
دا پیدا د سیو د اوبو ذخیره زیاتوي، طبیعي منابعو ته ګټه رسوي، بل هوا مرطوبه کوي او نباتاتو دا شیان ژوندي ساتي، تخمونه هم شنه نباتات ژوندي ساتي، د هغو رطوبت نسبي رطوبت پوره کوي او بل د تخمونه د جرمنیشن یا د استراحت دوره پوره کوي. په دې وخت کې ځکه چې هغه هم رطوبت ضرورت لري، هم سردي هوا ته ضرورت لري، چې دوی باید په استراحت کې واوسي. کله چې استراحت دوره وکړي په تخمونه کې په خروشت باندې او په ناغږي
بلور ته بیا د غزنی ګڼو اوسیدونکو بزګران او باغداران ورښتونو ته زیات خوشاله دي، خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دیاکول سوالی عبدالمحمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي زه 13 کلن یم، زما په یاد دي چې د اوبو ګل په 15 ګزه کې وو، خو اوس 15 ګزه ته رسیدلی دی. د دې وجه دا ده چې د ورښتونو اوبو ندی مهر سوی
مولا اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تر څو د افغانستان کومې اوبو چې دا مهار کې او د افغانستان ولست لپاره ګټه تر وسی، تر څو چې نور هیوادو ته چې موږ غواړو د افغانستان خپل ولست دا اوبو په سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي، موږ تر څو له خپل اوبو څخه ګټه واخلو. موږ بارانه سه سیلابو مخه باید ونیول شي، هغه باید ودرېږي، ذخیرې ورته جوړې شي او کومې اوبو چې مخ کې به 25 متره کې وي اوس 15 متره ته رسېدلې ټیټکلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې د اوبو د نه زیرمو کولو له امله ډیری کاریزونه وچ شوي او بزګران د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو په واسطه د مځکې له تله اوبه راکاږي. د غزنی ولایت ډیری سیمې هوارې کرنې ته برابرې او د اوسیدونکو ډیری برخه یې په کرنې او مالدارۍ بوختي. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې 24 واړه او غټ بندونه جوړوي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیئت مشر د کابل سندیزی حوزې لوی رئیس مولوي حبیب الرحمن حقفال رسنیو ته دا خبره کړې وه.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د میدان وردګو کروندګر د اسري وسایلو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت بزګران وای دوی له خپل زموږ څخه ګڼ شمېر حاصلات لري، خو وای خپل ورڅخه ګټه نشي پورته کولای نور هیوادونه تزي. د کروندګر زیاتوي چې دولت ورته د بادامو، شړشمو او نور ورته د پروسس ماشینونه هم جوړ کړي. دوی وای د دغه ولایت اکثره بزګران له هم د حیوانات په مرسته یو شمېر حاصلات پروسس کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
دا د میدان وردګو ولایت د دی افغانانو د سیمې اوسیدونکو حبیب الرحمن دی چې اوسمهال په دودیزه بڼه د حیواناتو په مرسته د خپل ځمکې په کوربه کولو مصروف دی. نموړي ساش کال په خپل ځمکه د پیازو کښت کړی وو او اوس بیا خپل ځمکه د راتلونکي کښت لپاره کوربه کوي. حبیب الرحمن وایي د پیازو په کښت کې زیاته خواري کړې او زیات مصارف یې هم پرې کړي، خو وایي ګټه یې اوبو ترې یوړه.
کښنه خونه منګه مثلا دا پښنو خونو کې ذخیره کړی وای، راټول کړی مې، نو من خپل دولت لپاره دی، وطن لپاره ځان ته سرمایه و. نو مګه پیاز موږ توس بیرته پاکستان راځي، من په 300-350 روپۍ موږ باندې خرڅیږي. دیوغه بازار نه وړم نه دی، خو موږ باندې دوه چنده خرڅیږي، ځکه موږ ساتنه نشو کولای، خونی ورته نه لرو، جای ورته نه لرو.
د دې ترڅنګ دغه ولایت یو شمیر نور بزګران هم شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورسره همکاري د پخوا په پرتله نه کوي، او زیاتوي چې د اسري وسایل د کرنې لپاره په واکې نه لري، نو د خپل ځمکې څخه ډیر کمایې ترلاسه کوي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله بیا په خپل ځمکه سږ کال د شړشمو کښت کړی دی. نوموړی د وسایلو د نشتوالي له امله د شړشمو بوټي اوس د حیواناتو په مرسته میده کوي، او ورسته بیا په یو کوچنی ماشین باندې په لوړ قیمت ترې تیل واسي.
بیا دالای کې ودا د لاس ورځ یا 15 ورځ پر بدلای کې پریدو، ورسته بیا موږ په پاش ورته وړیو یا ترپل دو ډیر میدان دانی دی په انداز پټی کې نشو کولای. اچول دا مینه خرابېږي. بیا غو تاسو ویني دلته په دې ځای کې موږ پاش ورته ورکړه دی یا ترپل، په غو ترپل بر سره باندې موږ اچو، بیا په ترپل چې کله واچو پیغام مایدا کو یا مثلا تاسو ول د موږ نور شنه د حیوانات باندې د پګرځو په غوته څو د شرشم دانه د لاندې توي شي هغه چې کله توي شي.
مجیب الرحمن بیا دغه ولایت یو بل وسیدونکو دي چې د شرشم د تیلو د استولو لپاره خپل کلی ته د گاونډي هیواد پاکستان څخه یو کوچنی ماشين راوړی دی. دی وايي په دې ماشين د ټول ولایت د بزګرانو د شرشم تیلو باسي، خو د غشتنه هم دا د کچيري واکمن حکومت ور سره همکاري وکړي، نو په دغه ولایت کې به د شړشمو کښت لا نور هم واده وکړي. بلخوا بیا دغه ولایت طالب چارواکي وایي دي تر خپل واسپوري له بزګرانو سره مرستي کړي دي. دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دوی ژمن دي چې د بزګرانو سره مرستي وکړي او هغه ته اسري وسایل تر خپل واسپو واکي ورکړي.
مجموع خو اسلامی امارت یو ترجمان ده چې خلکو ته د مختګ زمینه برابره کړي او خلکو کارونه ښه شي. میدان وردګو ولایت فعلا لپاره باغونه دي، مڼو باغونه دي، د چارمغزو دي، مختلف نوع باغونه دي، ښه انداز کې دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي دغه ولایت اکثره اوسیدونکو د بیکاری له وجې اوس یو ځل بیا کرنې او مالداری ته مخه کړې ده. دی وایي دولت په کار دی چې دغلته د بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي ترڅو دغلته خلکو ته لا نور هم د کار زمینه برابرې شي.
دوی منی مای تراور سیتو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ او پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات د ترغونډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال بیان حافظ احمد نن په خپل شبکې افغاني ټویټر د دې لیدنې کتنې یو عکس خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیتي، ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو عملي کول دي. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چنن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په حالت کې دم کړی دی. د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د راپور مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی پټګه کړی او د هغه د نیولو وخت هم نه دی بیان کړی. اسرائیلی ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرائیلی برمته شوي کسان سهون په ډزو لګیدلې وژل شوي دي. د شوټر پرېس اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په دغه سیمه کې یو ځایي فلسطیني خبریال هم وژل شوی دی. د کویت امیر شیخ نواف الاحمد الصبا د شپږتیا کلونو په عمر وفات شو. د کویت تلویزیون نن د دې خبر تر خپرېدو مخکې د خبرونې ودرولې او د قرآن کریم تلاوت یې خپور کړ. هغه د نومبر په وروستیو کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوی و او د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد سهیل حسنزاده خپل امریکایي سیال ته په کالیفورنیا کې ماتې ورکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیل وړیدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربي نورستان کې چې د دوه منډول او نورګرام دی په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو رخصوي معتاد وایي چې د نشول عمل په هنتون راز خپات شو.
کوم نشانه کولای اوس په پانتونم ویلای وای یو څنګه پیسې به ما سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به مخه وای موږ خپل هم په دې حالت کې وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم، دا اوس راغلم تمه دې پوت وګوره تناکو په سره خستی
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی و. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره شوې ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 1,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تاریخ ترلاسه شوي دي. په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې لوړې شوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایلا دا چې د تریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولی او وایي میانمار سږ کال د تریاکو له لارې 2.5 میلیارډ ډالر ګټلي چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونه ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 355 امریکایي ډالره ده او د تریاکو دا ګرانی د دې سبب شوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کول پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشئی موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابر ډیر سي.
Because of the increases
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیول وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکټار وو، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکي کال ته ډېر شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر شو او په تیرو 20 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لوی تولید کوونکي هیواد بلل کېده چې ډېر تریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورزونه بیا ځنه سمي خو سره کې تم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې خطه
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، غاکونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي 19 خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د 22 معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ 22 کسان بستر کړو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه 21 کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قمندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوي وو، هغه ځینې انتقال کړل شفاخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه 15 سلويخت ورځي وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دا پنسل خروزو کې 15 ورځې د دوی بدن د زهر وستنې مرحله ده، په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغه په وجه د پزاب به خوب نه ورځي، درتونه وي، اسهال وي، نو دا وایي چې د موږ زیات تکیه علاج دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې د موږ کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو، یو روان شناس او دوه مشاورین لرو، هغه بیا جسمي رغونه نورسته د غوي روحي علاج ته چې د کار کوي مشوره ورکوي خپل سنفونه اخلي تربيتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو ځات په لویدیز او ختیس کې دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي، او دوی هود لري چې د ټولو درمل نه وکړي.
غربي نورستان کې چې د دواب منډول او نورګرام ده په دغه لوسوالیو کې ټولو کې متادین شته، خو بیا د نورګرام لوسوالی شام دره کې خصوصا د ټولو دره چې د متادینونه ډکله، په هر کلی کې تقریبا 500 یو نیم سل د کلی غو نفوس په تناسب باندې ډیر زیات متادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوه لوسوالی دي کم دیش دي او برګمنټال ده، په دې دوه لوسوالیو کې هم متادین ډیر دي، خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی ده په هغه کې حتی ماشومان زنانه او بوډاګان هم متادین دي.
د کوم کسانو چې په یاد شل بستریز روختون کې درملنه شوي خوخت یو وای په تیر ژوند کې د نیشو لامل ډیره کړهونه غاللی او بیا نه غواړي چې بیرته هغه ته ورو ګرځي.
مونږ چې راوځو داسې مرزان یو کنه مړی راوځو ژوند به څوک نه وي، اوس می خښو هغه مرز نه خښو بیا ودا کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو بیروزګاری او کډوالۍ لامل په ملیونونو کسان په نشي توکو روغ دي، چې نن سبا دغه روغ دي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو،
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي،
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشي موادو د ناوړه اغیز ول عمله د معتادینو په خوې کې بدلون راځي چې په نتیجه کې دروغ وای، جګړې کوي، د کورنۍ لغړو سره ناوړه چلند او غلاوي کوي چې ورسته لدی عمله په ټولنه کې په سپکستر غورته کتل کیږي. دا چې نشي مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقی معتادین او د دوی کورنۍ لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي، او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو لارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپو هنې لمخي اخلاق څه ته وایي.
د ارواپو هنې لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنی اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې لمخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه، او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورسته لوړوړی ټاک.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاق وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روغ دي خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي، او هغه څوک چې په نشه یي توکو روغ دی وي خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاق ګڼل کیږي او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دی کوي. دروغ، بې حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربېره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعده ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډیر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوې خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پرېښودلو سره خپل پخوانی حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاق پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډېر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکي نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واسيږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي، د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لارښوونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، یلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه، خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخسته یو نیمه ډالر وو، اندازه سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصول وو، ل شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. د چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی، وای د کورنۍ یوازنی نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ور باندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي که نشه نه کولای اوس به په هانتون خلاص کړای وای. دا چې نورلا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د لخلي واورو.
د نشه مخکې درس وایلو، د دولسم نه جوال فارغ شوم، ادبیاتو پنځه ته مزار ادبیات ته کامیاب شوم، دا غینا ورس هغه مې به پرې خدا ځکه کور کې مې څوک نه لرل بیا تبې دندان مې شروع کړ شخصي هغه مې دوه سمستر وویل ولا همداسې انډیوالانو سره به کېناستو د مغول له لاسه متاد شو د کلي انډیوالانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړه تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې یو څه مشکل وو ځکه کورنۍ هم پوه شو چې نور خرابېږي شپږ میاشتې مې نشه وکړه همدلته مې درې میاشتې اوسپېرې کړې ولا خو سست کړي یو تمبل کړي یو ذہن کمزوری کړی دی هغه د پخوا په څیر نه دی او ډېرې مشکلات دي نور ولا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو ما درس ویلو هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې ولا همدغه شپږو میاشتو کې مجموعاً به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې ولا پیدا کولې دي روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم ولا مړې ژوندې کې اشتراک پاتې وو سپا خبر انډیوالان او پخوانی انډیوالان چې د مکتب انډیوالان هغه لاس واخیستو او داسې ډېر ښه انډیوالان مو لاس ورکړ د همدغې نشه لاسه په اجتماعي اړیکې بیخي صفر دي هلته خوس کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بد سره کتل کېږي کورنۍ چلند ښه وو کورنۍ نه هېڅ مشکل منله کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه یوازې یو مور لرم او څو خوندې او پلار مې هم نشته ولله د نشې په مهال بده خطره همدغه ده چې یعنی نشه دې چې وکړه سیالي نشه کولی همدغه بده خطره ده ولله که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای مونږ خپل هم په دې حالت کې نه وای
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې نن سوم او ورځ د چې جبار کوړته نه دی راغلی د جبار پلار ډیری هڅه وکړي خو جبار یې ونه موند د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي دا چې جبار ولی کوړته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړیا ته ولې داسې پیغام نه استې ولې د جبار معلومات نه کوې
خزی لګ می پارام پرېدا نور می پر ټپونو مالګې مدوړوا
توا چې واز استازوي دی
یوازې ته په غم کې
نو چې ته په غم کې ولې داسې آرام نه استې
کوم دې آرام نه استې ټول ورځ پسې وګرځیدم دا اوس راغلم ته می دې پوتو ګوره تڼاکو په سر اخیستې
ولې ځای پات نه سو چې معلومات یې وکې
رادیو غانو اخبارونو تمام اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چې زما زوی بچی دی مړبه وی کژوند دی
خزی ولدا سی بد خپل پری کوي تا بیا سم د لاس خبره مرته ودروله صبر وکړه خدای می ربانه دی پیدا بشي
ته خو بچی نه ورته ویلی
نه ما هیڅ هم نه دی ورته ویلی دا خبره دی پڅ پوری وکړه
ما ویل نه چی ته تر چلی او مره ورشوی له کور ته شتېدلې وي
کما ترټلې وای اوس باندې پودری کېدا دا ټول ستاد لاسه
مونږه زما د لاسه
ته خبره وی چې دای پودری شوې دی خو دا خبره دی لمه پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوس هم دا خبره لمه پټه ساتله
نو چې خبر کړې وای چې کول په سوچ خالق نه نشو نه راګرځد
یوازې خو سوټې نه دی نصیحت مو ورته کړې وای علاج مو یې کړې وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی د دې د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
ته خدای ته پلارې دې پر ځای چې په مکه دوی خو باندې سي غیبت کوي
د زړه له درد غیبت کوم کله چې د نورو خلکو سالي زمونو ته ګورم وایم کاش کې ما ته هم خدای دغه څه زوی راکړی وای یو زوی دی او غم پودري
کپودری دې کار شي دې زما زوی دې زما په مخ کې غیبت نه کوي وڅه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پوښتنه وکړه، ګونډي وی وغوی ته درک معلومی
والا دادی هم خبره وکړه، همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه زما زوی په خپل امن و پناه وساتي، زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړي. خدایه
قماندان صاحب اجازه ده؟
او رازه دلتا کاکا.
السلام علیکم قماندان صاحب.
و علیکم سلام کاکا. رازه دلتا په دې چوکۍ کې نه ښه راته وایي چې څه مشکل لري؟
قماندان صاحب زما نوم اشرف دی، درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه یې لري؟
جبار نومیږي صاحب، زیړ رنګ لري او ډنګری ځوان دی، بس 25 کلن یې وبولنو.
ښه ښه ته ودرېږه، زه دغه کتاب کې به یې وګورم. جبار دریگه جبار ولد اشرف. داده پیداسو.
چه شه؟ زما زوی پیداسو؟
هو پیداسو. تو داغ اکسو گوره داستا زوی ده
ترادی خواکا؟
داغده
بس امداغ خپل جبار ده قماندان سه. خو ستاسی سره چنگنون پا کتاب کلی کلی ده
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کور څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و.
څه شی جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی، دوسیه یې تیاره ده. خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قماندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ستا په مینا مې زړه ښه دی، نور جهان په کار نه دی. زما د زړه پر وسیله د ملنګ مینا سو ښکارا. ستا خبرې ښایستې ته چې په ناز راته کوې، هم ټپه یې هم غزل څنګه په ناز دې وخندل. شایستا شایستا زوانی لکه د مینې شاعري، پانس کال عمر کو څنګه پر ځان مې دا ارغو. د زوانی ورځې وشپې په انتظار کې تیرې شوې، چې د زړه کور مې د چا د لاس زړه مې وړې تصویر را کشېږده، د ښایست نښې را پرېږده. غم یو تل زما مېلمه، ستا د یاري کمه پایدا. سپین لاسونه ګوتې سرې ګرانو نظر بلواسې، ډېر خوشاله مې زړګۍ دی چې را سره مې خپل لالی دی. مسافر یار د جرمنی نه باران ستا نه ژلي هسې باندې کوي نري